السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکار ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړې د خبرونو سټاپتا په ډېر اسماعیل خان کې وبوتا د سورلو گاډي پریوت تو په خکه د دریو اوروکو کسانو مړی موندل شوې دي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته کراچۍ د پیخي تحقیقاتي رپورت رد کړي او طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر غږ کړي چې د فروری د میاشتې 16 تړون ته ژمن پاتې شي. دا خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سورلو یو گاډي وبوته د پریوتو په پیخه کې د ورکو شو دریو کسانو مړی موندل شوی. په ډېر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه بیان اعزاز محمود نن مشال ریډیو ته ویل چې د دغو کسانو مړی موندل کېدو پس په پیخه کې د مړو شو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د ادارې چارواکي وایي دا پیخه د نومبر په 9 د تحصیل پر روا په سړه ګوره سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې یو چنګچی لوډر ګاډی چې د ډرایور په ګډون 29 کسان په کې سوار وو د ډرایور نه بې کابو شو او نیر ته پریوتو. په دغه گاډی کې سوار کسان یو واده ته ور روانو. چارواکي وایي په پیښه کې اته ښځې او 14 ماشومان مړه شوي دي. د ریسکیو یو یو دوه چارواکو په خبره شپږ کسان لنې را ژوندي راوستل شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون رابر نواز شریف ته کراچۍ پیښې تحقیقاتي رپورت رد کړی او ویلي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی پرون ناوخته په خپل ټویټ کې که څه هم د چا نوم نه دی یاد کړی خو ویلي چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې درجې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې په دې پیښه تحقیقات مکمل کړي او اړوند چارواکو کی لور سپارل شو دندو لري کړي. د سند حکومت ویلیو چې نیم پوزي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زور وړیو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پر جاری کړو. په کیپټن صفدر د پاکستان بانی محمد علي جنا د مزار د بے حرمتۍ تور دی خو هغه ردوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل 2 ورځنی سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې جواد ظریف په خپل سفر پر مهال د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي. بلخوا جواد ظریف ته نومبر په 9 په ټویټر پاڼه ویلیو چې پاکستاني چارو مشرانو سره به په 2 اړخیزو او سیمه ایزو مسلو خبرې کوي. پاکستانیو چارواکو ویلي چې درې میاشتې پس یو وار بیا د کورونا وایرس مثبت کیسونو شر زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د پرونیو معلوماتو له مخې د هیواد د مختلفو ښارونو له لیبورټریو څخه ترلاسه شوې شمېرې ښایي چې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو ورځنۍ شمېره 14% ته لوړه شوې. د کورونا وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې د نننیو معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله 21 کسان مړه شوي او څه باندې 1100 نور پرې اخته شوي. کورونا وایرس په پاکستان کې ټول 1021 کسان مړ کړي او نږدې 3.5 لک وهلي دي او څه باندې 3.3 لک 3 رغېدلي هم دي. طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې په فروری میاشت کې د دوی او امریکا ترمنځ شوی د سولې تړون ته ژمن پاتې شي. دوی ویلي چې دا تړون په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره تر ټولو مناسبه او مؤثره وسیله ده. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویلي چې دوی خپل د دغه تړون عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو له بیان یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشتور پورې کړ چې په دوحه کې د سولې پروسه د طالبانو له وجې مخته نه ځي. د ده په خبره د افغان دولت له استازو سره په خبرو کې د پرمختګ په وړاندې تر ټولو غټ خنډ طالبان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته لاغو پیل شوې چې د روان کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې بهرني ځواکونه له افغانستان نوزي خو په بدل کې به طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د ملیحه میرزاده نواری د لوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې دا غدریو کسانو مړی موندل شوی دي چې د لټون عملیات یې نن په 3 ورځ هم روانو. دا کسان د نومبر په 9 سی آر بی سی نیر تا د چینچی لوډر د پریوتو لوجه غورسیدلی وو او تل درکه شوی وو. د دې درو کسانو مړو موندل کېدو سره په پیښه کې د مړو شمیره 22 ته رسیدلی. په چینچی کې ټول 28 کسان ناست وو، یو واده ته روان وو. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د ډیر اسماعیل خان پر روې تحصیل سړا ګرا سیماکشه واده ته روان چینچی لوډر نهر ته د پروتو په نتیجا کښې 22 ښځونه او ماشومان وژلي دي. دا پېښه سرنګ مخې ته روغلا. په دغه حواله سره د ریسکیو 112 ډیر اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته وویل،
تاریخ ته دا چې کومه واقع شوې دی 4:30 په مابین کې، دښتې ته یو چینچی لوډر وه او هغه کې واده ته روان وې، ښځې وې او بچیان وې. 28 کسان هغه کې اندر ناست وې او 29 چې کوم هغه ډرایور وو. سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې باسي، او اوبو ول پایپ بند دا چې تسلیپ شوې دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوتې دی. چې کوم ډرایور وو هغه خپل ځان بچاو کو، خو چې کوم باقي کسان وې هغه اوبو سی آر بی سی مین نهر ته اندر لاړه. دې موږ کسانو 6 کسان زنده وباسل او چې کوم دی 4 چې کوم دی ډیډ باډیز ریکور شوې دي. هلته اولم ورځ باندې هغه اولم ورځ باندې چې کوم ډیډ باډیز وې هغه کې تقریبا فیمیل وې. 10 تاریخ ته بیا موږ چې کوم دی دوه ورځ بیا آپریشن هغه لپاره شروع کړو. نو هلته چې موږ آپریشن شروع کړو، هلته موږ 15 ډیډ باډیز بیا ریکور کړل. هغه کې چې کوم دی مختلف ایج بچیان وې، 2 کال، 4 کال، 5-7، او چې مشرې ښځې وې او ځوانې پیر بجن.
نن چې کوم دی موږ ټیم سحر وختي هلته ریسپانس کړی دی. 11:30 قریب یو ډیډ باډی ریکور شو، هغه درې چې کوم ګم شوده وي، او بیا چې کوم دی تقریبا 12:00 پورې چې کوم دی نور ډیډ باډیز وتل. دغه حادثه کې ټوټل 22 کسانو چې کوم دی ډیډ باډیز موږ ریکور کړی دي.
اعزاز محمود دا هم وویل چې د ډیرا اسماعیل خان د ژغورنې اداره یو دوا په سی آر بی سی نرکشې د درې بیدارا کا ماشومانو چې عمرونه یې د 8 نه 10 کلونه په منځ کې شوي د مړی مندلو نورسته د دوی خپلوانو په حواله کړی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان خارجه وزارت وایي تیر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د یو لوړ پوړي پلاوي اسلام آباد ته رسیدلې. د خارجه چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ظریف به د خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د پلاوي په کچه مذاکرات کوي، چې پکې به په دواړه خیزه سیمه ایزو نړیوالو چارو خبرې کیږي. جواد ظریف به وزیر اعظم او د پوځ مشر سره هم ویني. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوي مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستاني پلاوي مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه څه نه دي ویلي شوي، خو د نومبر په 10 وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټې غړی سید فخر امام وایي چې ایران سره د پاکستان اقتصادي، کلتوري او مذهبي رشتې دي. د ده په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزي ټکی وي او زیاتوي.
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے، بارڈر چاہیے.
مونگ تا خو دا محل پسی میں کی دا امن ضرورت تے، مونگ تا نظم پکار دے. زمونگ دا حیوات دا خواہش تے، دا حکومت دا حسا دا چی پا تیر وقتونو کی ہر سام شوی دی شوی بوی. نور مونگ تا امن پکار دے چی پا پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیوات کی یودا سے ماحول جوشی چی بہرنی سرمایہ کاران راشی. او ایران کو زمین گوندے حیوات دے.
اور پھر ایران تو ہمارا ہمسایہ تو.
د فخر امام په خبره ایران سره د هغه ګیس د پایپ لاین په اړه به هم په مناسب وخت کې مذاکرات کوو، چې په 2018 میلادي کال کې دواړو هیوادونو لفظنامه کړې وه. خو په 2019 میلادي کال کې په ایران د امریکایي مالی بندیزونو نه پس پاکستان د هغه لفظنامې نه ووتو. خو تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان دورانی د نومبر په 10 له مشال ایډیو سره په خبرو کې د دې سفر وخت مهم وبللو او د ایجنډې په اړه زیاته کړه. د رسنو د راپورونو له مخه د ایرانی وزیر خارجه سره په دې پلاوي کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د ښاغلي طاهریان د لومړي سفر دی، که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحا کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کړی، خو د راپورونو له مخه د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیبرا لیون سره په یو ملاقات کې طاهریان له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پرمخ زیاتیدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان د خارجه چارو لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې جواد ظریف په د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني، که څه هم د پاکستان لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې د ایرانی وزیر خارجه د نورو پاکستانی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی، خو د نومبر په 9 په تهران کې د ایران د خارجه چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پاکستان میډیکل اسوسییشن د نومبر په 9 په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویم څپې له وجې او زلبیا په روغتونونو کې د دې وایرس ناروغان زیات شوي دي. تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت چې دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد د جینکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل اسوسییشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلمان اسلم کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویلي دوی په هیواد کې د کورونا وایرس ته مخ په زیاتیدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دي.
پتہ تے چھ بالکل عمل نہ کی لگیا دے پر ایس او پی نو حکومت تو خود پکار دے کنا چھ لگا فائن پی کی وی ماسک دے منڈیٹری کی گلاب دے منڈیٹری کی اور دا ٹول ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کلاس کری دی نام غلط دا پکار دے چھ سنگا مونگا پا نیٹ پان دی تی تخول سبق آنا دے بہتر طریقہ کار دی شادی ہال سے مند کی لگا سب پریکاشنز ہو دے علی کا
د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې د نومبر پر 10 ورکړي چې په ټول هیواد کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 23 کسان مړه شوي دي، چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 9000 ته رسیدلې ده او په 13 ساعتونو کې 1400 مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو دول په هیواد او خیبر پښتونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وایرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وایرس لګېدلې.
اکثر پروٹیکٹیو
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ویب پاڼه د نومبر پر لسم ورکړي چې په صوبه کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 3,300 ته رسیدلې او څه باندې 38,000 کسان دغه وایرس سره رغېدلي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه ډاکټر لیاقت خان چې له کورونا وایرس سره رغېدلې د نومبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل اوس د صوبه پر روغتونونو کې یو سل بیا د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د نومبر پر اتمه په پېښور کې خبریالانو ته ویلي وو کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روغتونونو د کارکوونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي. نوموړي په دغه وخت وویل دوی د صحت لپاره 15 ارب روپۍ مختص کړي دي چې د دغې زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي. 15 ارب کا هم نه جو ہے اوور آل پروویژن رکھا تھا. دا وخت اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیښه کې د ایس ای او رینجر ځواک د کراچۍ څنګه د افسرانو د خپلو دندو نه د لری کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پوسټ د پلټنو او د دې کاروایي ستاینه کړې ده، خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د پلټنو رپورټ پر ردولو سره د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې. تیر ماښام د پوز اماړي کو څنګه ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن سر صفدر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سهار وختي د شوې پیښې پلټنې یا د پوز د مشر په امر وکړي او په پیښه کې د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو په رڼا کې پلټنې مکمل کړې شوې دي. تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیخه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنې مکمل کړې دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړې دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی، خو په دغه کې ویل شوی دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوې پیښې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علی جناح د مزار د بې حرمتۍ له امله د اولسي جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیښې د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په گلگت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما دا پوز دا مشرنا دا دغا پیخی دا پلٹنو او دا زیموارو پزد دا کاروائی غختن کڑی وا، نو ما تا دا زیر را رسیدلی دی چی دا پوز مشر پلٹنی هم کڑی دی او عملی کاروائی هم کڑی دا. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چا نه هم غلطي شوی وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وي.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خوب بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل زیموارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې که د پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي نو کېدی شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا ابتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللی شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سحر وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی و چې خپله میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود وه. هغه وخت د سین حکومت ویلی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سین د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی و او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی و چې بیا وروستو د سین پولیسو لوړپوړو افسرانو د استعفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوز د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیانی زنډولې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پېښور یو اوسیدونکی وایي چې په زوی یې په سکول کې تشدد شوی استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې، استاد یې زوی ته د سزا ورکولو له امله ناوخته ورتګ یادوي، خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د ملزم د معلف کېدو له وجې دا ډول پېښې مخې ته راسي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسیږي. خو حکومتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې په سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل، څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورتګ یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلې.
زمونږ نه ماشوم د شته شپې ودو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه چې دا پین مو د شیوه د بهش نه لیکړي په خوب کې، نو بیا د مور چې د کتلې چې را د دولي وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیکر د سی په فور باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي. نو په خوب کې هر ویل جوړ کیوالې مو هغه ماته فیل چې دا به هر وینه او که چا دې هر ویل نو دینه بر زیات وام نو هغه منټل ټارچر کړو او فزیکلی هم فار زیات وه هلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راسي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوی وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده.
د تعلیمی چارو په عمر او رغزی وایټ چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو لوبجه اکثر استکون کې سکولونه پریږدي او یا د ویری لوبجه په ستکړو کې ډیر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو چې د پاسه ډیر شلکه مشمان په خیبه پښتونخوا کې سکولونه بهر دي، او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي، او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پریوزي او فزیکلی هم پریوزي، ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلے د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لبچی استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثر زده کوونکو ته سزا د غی د غلطیانو لبچی ورکول کیږي، خو استادان د خپل ذاتی مسئلو لبچی زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دین حقیقت یې انداسي نشي کولای، چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غی دا سکول کې وي بچے، نو هغه بچرته خپل بچے دسه بے ضایع دغه ونوي، خو خامخا د هغه نه غلطی شوی او غلطی چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار دغه شوی.
د خیبر پښتونخوا کابینه د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانی ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منزور کړی وو چې لمخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دی کې یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي، هغه ته د اختیار و چې د 12 سال نه کم معشومان که دا غید تربیت پارا دی دا وحی اسمانی حلکا پلکا تشدد پی کئی، نو دا دیتا اجازت دی. دا غا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد ہائی کورٹ کی، و اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل او ویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون معشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2020 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي، نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2020 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړې ده، او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د عوامي نېشنل ګوند مومندو څانګې د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې مومندو جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړې کنډاو لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو د غم خادې لپاره هم خلاصه کړي. دی پرون د کوزو مومندو نه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی و، تر کوډه خېلو تللو وروسته هغلته غونډه وکړه. د دې لارو پرانیستو ژمنې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وړاندې سوسو واري کړي. تفصیل د شانواز ترکسی پر ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند محمود لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارومدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ، چې زما د دې سره تړلې او د دې تګ را تک سره او اغه لارې را ته خوندې کړې دا نو زه مجبور شوم چې زه پخپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار محمد په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نو خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بھائی ډاک ته ورسید نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټی ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخلو بازار کې پړاو وکړ. هغلته د سیکورټی ایشوز په حواله نثار محمد په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه اچي او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. چې دا حالات ښه نه وو دا تار پکې څنګه خور شوی دی؟
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټی کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لاری او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلې او له هغه پیښې وروسته په دغه لار کاروبار بند شو. دغه لار د محمود وران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو کې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خوځو اوسیدونکو یو سماجی کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل
زمنګ معاشي قتل عام شروع دي، زمنګ بچی چې را لوی شي نو هغه ځی په لاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅي. کدا لار موږ د کولاوې نو زمنګ بچی په باندې ځوانې وي خو په اسانه باندې په دې باندې تجارت کوي. هیڅ مسله کې نشته دي، نه د سکیورټی مسله شته دي، نه کوم بلې جوشته دي. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لار موږ د کولاو کوي او ان شاء الله که کولاوې نه کړل دا احتجاج به زمنګ جاری ان شاء الله.
په دغه لار بچ کوم خلکو کاروبار کاو نو دوی وای چې د ګنداو محمودونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر لکوم رکاوټ دغه لار د څلورو غنټو سفر نه زیات نه ده، نه خو پکې څه غور نشته او نه پکې کومه داسې بل مسله. په محمود کې د دغه لارې د کاروبار د پاره په کوډاخلو منځرې چینه آټا خوایزو او میا منډې کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پیښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګار نه کول. خو اوس دغه منډیان شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټا وسیدون کې ده او دوه هم دغه ناس تډلې ته وینا کړی ده.
دا زموږ د صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زموږ کولاو شي. نورې لارې ډېری جدا تللې دي، زموږ ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاص لار ده. نو موږ د دې په لدې د کولاوې دوه په کوشش کې نن چې کم دې لدی آغاز وکړو.
نو دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قومي او د صوبایي سیملې دغړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي. خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمود ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي خو لا هم نه دی عملي شوی. پروند عوامي نشتل ګون مشرانو دا هم ول چې په دوه میاشتو کې دا لار خلاص نه شو نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناور کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو کوډاخیل.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې وخت شوه د استونی سي خبرونې د کرخې په غاړه د دې خبرونې قربا شاهین بنیرې د خبرونه د تمنګنن په تکراری بڼه خبرو. د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه وردونکو. نن د پښتونخوا په یو مهم سیاسي موضوع باندې بحث کوو. پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه او د دفاع وزیر پرویز خټک سره د ځینو صوبایي وزیرانو باچا خان مرکز پیښور ته ورغلي وو او التا بریګیډیر اجاز شاه صاحب په خپل متنازع بیان باندې د عوامي نېشنل ګوند معافي غوښته ده. سمو د وړاندې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې و. پاغه ویډیو کې بریګیډیر اجاز شاه صاحب یو رنگ مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې و. ورته ویلي وو چې په فوز د نیوکو نه ډډه ونکي نو څنګه چې د عوامي نېشنل ګوند په کارکونانو د طالبانو مخالفت هغې کوونو د هغې په مخالفت کې پیغې بریدونه وکړه نو داسې به د دوی سره هم وشي، داسې یو دړکه ورکړې وه. خو پرون بریګیډیر اجاز شاه صاحب په بادشاہ خان مرکز کې وویل چې زما دا بیان چې دی په ناسمه توګه باندې وړاندې کړل شوی دی، سم نه دی وړاندې کړل شوی، او که زما په خبرو باندې د چا زړه ازار شوی وي زه پې معافي غواړم. د سردام د یادونې وړ ده چې د عوامي نیشنل ګوند له زرو ډېر کارکوونکي د دوی فعالان او د دوی مشران چې دي په ترهګرو بریدونو کې وجل شوې دي. دا غي نرسته په سوشل میډیا باندې په دې باندې بحث شروع شو، دا پښتني راولاړې شوې چې آیا دا د ریاست ماپی دا او کده د بریګیډیر اجاز شاه صاحب ماپی دا، او دغه سره دا مو شو چې د عوامي نشتلګن مشر ایمل ولی خان وې چې منګه اسلام آباد ته په یو لسمه نیټه یعنی د نومبر په یو لسمه کم احتجاجي لاریون کو، هغه احتجاجي لاریون چې دی هغه به مونږ اوس نه کوو ځکه چې اجازه صاحب ماپی وغوښتو، مونږ د پښتنو روایاتو مطابق دوی لا ماپی ورکړه. ورسره ورسره دوی د انکوائری کمیشن خبر کړی وه چې یاره پلټنې دی وشي دغه بیان او رښتیا دې راڅرګند شي، نو دوی دغه انکوائری کمیشن یا ټروت کمیشن چې ورته وي چې دغه غوښتنې نه هم مونږ لاس په سر شوي و. دین وروستو څنګه چې ما وویل ډېر بحثونه کیږي په دې موضوع باندې، نو موږ به هم باس کو او د دې یو انالیسس بکو یو تجزیه وړاندې کو. موږ سره به د خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک صاحب برخه اخلي. زمونږ دویم قدرمن میل بابا د پښتونخوا اولسی تحریک مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مبارز ډاکټر سید عالم محسود صیبی، او موږ سره به په دغه موضوع باندې د بحث لپاره د خبرو لپاره د سیاسي چارو کارپو ډاکټر درویش اپریدی صاحب هم برخه اخلي. دا وخت سید عالم محسود صاحب د ټلیفون په کرخه دي، ته به هرکلی وایو. محسود صاحب تاسو ستړي مشوې هم په خیر ډېره مهرباني. محسود صاحب اړومبی دا یو راپور اورو پرون چې بادشاہ خان مرکز ته بریګیډیر جاساس صاحب او پرویز خټک صاحب ورغلی دي، نو په دغه اړه باندې له پېښور شبیر جان زموږ همکار دغه مونږ راپور راکړي. دا راپور اورو بیا راځو په دې باندې باس.
پېښور بادشاہ خان مرکز کې شوی دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمیر نور مشرانو هم ګډون وکړو، او دوی د عوامي نېشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ د جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي بخپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و کوم چې عوامي نېشنل ګوند مطبوعاتو یا نور اوریدونکو د ده د خبرو نه اخستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل بادشاہ خان مرکز ته راغلی دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں آج ادھر نہ آتا.
دا ټول وړاندې خوزو تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوي دغه مقصد زما نه وو، کدا سی وو نو زه بنن دلته نه راتلم، ما دغه ویل نه دی، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې مونږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له عزت راکړو، او خو په خوشحاله یو بل سره د ملاویده وروستو واپس ځو، او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د چا د زوچ هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړو. مشال لیډو ته ویل چې دوی دا جرګه قبول کړي ده، او یو لسم نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخستی ده.
بالکل تاسو ته پته لري پرویز خټک صاحب راغلی و، اجاز شاه صاحب راغلی و، نور وسره شپږو ملګري نور هم راغلی، او هغه په دې نیت راغل چې کومه خبره تاسو وای دا ما کړی ده نه، او کله چا زړه ته مطلع ازار رسیدلی زه د هغې بخنه غواړم، او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه، او د یو لسم تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج لپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه، ما ویلي نه دي ځکه زه راغلم، خو بیا هم که فرض کړه په دې باندې چې زړه ته ازار مې رسېدلی زه د هغې بخنه کوي، نو زما خو یې نوم شته، زما د شهید زوی خبره وه، بیا د جی بلور صاحب او د دې خاندان خبره وه، بیا د ټولو پښتنو د شهیدانو خبره وه، او په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي د پارټۍ نه علاوه د این پی نه علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدل، ځکه مونږ وی چې د بادشاہ خان د کور ته دی راشي، او دې دا وی چې دا کوم نریټیو وه، نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا خبره ټیکو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان د جرګې ورستو ویل چې دغه بیان ورستو چې دوی کمی دوه غوښتنې وي د هغې نه لاس په سر شوي دي.
هماره دو ډیمانډز ته، ایک هماره ډیمانډ یہ تا کہ
جو وزیر صاحب تھے وہ استعفی دے، ان کے آنے پہ انہوں نے معذرت بھی کی۔
زمون دو غختنے وی یو چدا وزیر صاحب دے استعفی ورکڑی، خو پدل تراتلو دی بخنه غختا، نو د حقیق پل غختنے نمون ورستو شو۔ دے غختنه زمون د انکوائری کمیشن وا، د انکوائری کمیشن چې د صد پار مون غختو، هغه دوی خپخ کار ویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوی وو، هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوی وو، هغه د دې ملک لپاره وو، او هغه کې د هر چا برخه وا۔ ادوی دلته پراتلو د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قوم په وړاندې د دې سپیناوي هم وکړو،
پلیٹ فارم سے پورے قوم سے اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے۔
دا پامردا چې سورج وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریگیډیر اجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او پہاغ بیانونو پکم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت تلاسوهنه خبرې کوي، پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نېشنل ګوند او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخو وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور۔
مسعود صاحب، تاسو وورید دا بیان مو وورید، دا خبرې مو وورید، زه به خپل پښتنه نه وګدوم، بس تاسو د کمنټس او تاسو د تجزیه د پاره به ویم چې تاسو دی بیان ته، دی خبرې ته، دی فیصلې ته څنګه ګورئ؟
مدعا د مدعی د مطالعه ترمنځ خو مثلا غوښتل چې خبره په دې کې څه نه وي، البته د دې نکتې چې کومې دي چې په کوم کې دا وایي چې دا پاکستان د سره دا پښتانه قربان شو یا د دوه یا زره خلک قربان شو، یو دغه نقطه او دویمه دغه نقطه چې انکوایری یا پلیس کمیشن د دې لپاره اجازه یې خبره کول غواړم، خبره دا ده چې دغه دوه او یا زره چې دوی ښایي اصل کې د دې نه زیات دي، او په دې دوه او یا زرو کې د پنځو شپږو زرو نه زیات کوښښانه دي، او په دې کې هیڅوک د دې دپاره نه دی وژل شوی چې کله په پاکستان کې مصیبت راغلی او دې میدان ته راغلی او چې او زه د ستا سره ټکېږم، دا څوک که مشرانو که وکارخانو زمونږ د سواد کړي زمونږ جرګې وي که زمونږ ګچرې وي که زمونږ کې معصوله وو که زمونږ جنازې وي که زمونږ مشران وو که زمونږ سیاسي کارکنان وو که زمونږ ګرمې دومرسکود وو که زمونږ پاچاخانې چوک وو، په دې باندې یلغار شوی وو، دا خپل سبقونه خپل کاروبار خپل پیښو ته تللي وو، په هغه کې قتل شول، دا د پاکستان د ریاست د وجې نه قتل شول، نو ځکه چې دې کله کمیشن خبره کوو نو دغه انکوایري کمیشن یا چوت کمیشن کم از کم مونږ نه دی غوښتی چېرته، نو دا چوت کمیشن انکوایري کمیشن د دې حل رایدا چې ګوره دې چوت کمیشن خو حمیدرحمن کمیشن هم وکړه، چوت کمیشن خو انتخابات کمیشن هم وکړه، چوت کمیشن خو د اوس یعنی په بلسکو چې دی خو دغه هم وکړه
جو او ټروت کمیشن خبره اوم کو دغه باندې هم خبره کو، خو زه مې چې بابک صاحب را سرم دی او زمونږه ډیر قدرمند سیاسي چارو کارپو ډاکټر درویش افریدی را صاحب را سرم دی، دوی ته هر کلی ما ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشو په خیر
مهرباني کوره
ډیر مننه جی تاسو ترازم بابک صاحب ترازم بابک صاحب غټه پختنه دادا چې ماپی بریگیډیر اجازه صاحب وګخته پرویز خټک صاحب امراغي جرګراله د پختنو د روایتو مطابق اغیتا ماپی هم ور کړل شو، خو او بیا احتجاج هم چې دی ولسم نومبر د اعلان شو چې باندې کیږي، د خبر خو په مزغو کې راځي انکوایری کمیشن کم باندې چې ډاکټر صاحب خبره کوله غم ایمل ولی خان صاحب ویل چې دا غي وختنه نه هم مونږه پشاشوی، دا خبر څنګه د ایا مونږ په سم پوه شو نیو کنه تاسو سبل وضاحت کول غواړئ؟
ګوره دا څه ده شاین چې انټیریر منیسټر چې کوم خبره وکړه
جی
هغه خبره خو ډېره زیاته واضح نه وه چې هغه مسلم لیگ ته تمکی ورکول غوښتل، هغه مسلم لیگ تمکی مسلم لیگ ته هغه مخاطب وو چې تاسو د نواز شریف د دې بیانې نه وروسته شهید کمیز تاسو انجام به هم قانون شل پاتې نه مې واغسته بیا زموږ د شهیدانو نه مې واغسته
جو
دا خبر ہو چاہ کنفیشن ہو یا اعتراف ہو کہ وزیر داخلہ چی غاد دے ریاست پاکستان یو ډیر اهم منصب دار ہے، عوامی نیشنل پارٹی د پختنو نمائندہ تحریک ہے، نو دا زمون ذمہ داری ہے او دا خبر منگا راپور تک اس اگر رابطہ اکڑا کہ منگا راجو دے خبر منگ مارے کون رد کو خیال دار کہ یہ پختن
شہیدان دی شہیدان سے
ڈاکٹر صاحب سوائے پدی موضوع باندھے بابک صاحب ویش دا ٹکر ولی باغ ورک او دا عوامی نشتل گند یو ډیر لوی غټه دا چې د پاکستان دومره مهم وزیران دې ته مجبور کړ چې هغه راشي وغه مافي وغواړي بلخوا چې کوم ناقدین دی هغه دا وی چې د خلک په خپل کورونو کې په خپل کارونو کې مړ شو دي د دې پښتنه په کار ده د دې پلټنه په کار ده د دې تپوس په کار ده تاسو سوای
زما په خیال زه دلته د بابا شپ سره له کوم اختلاف سره ما
جی
دا خبره خو رښتیا ده چې ان پی د تام وطن پارټي دا او د تام وطن د ګټو د پاره ولاړ ده البته په دې کیس کې چې موږ وایو اچھا دے راک لو معافی وختلا د معافی د کمی خبر وختلا د دې خبرې آیا وختلا چې یار ما غلطه خبره کړې و زما خله خطا شوې ده یا زما خبره باندې خلک پوه شې نه دي په ظاهر د خبر او کله چې زما خبره خلک نه دي پوه شې زما دا مطلب نه و
ها
خو موږ دا وایو چې نه دا د طویل دي د اړتیا ویلې دي چې عوامي نشنل پارټي د دې کارکون چې کم ټارګټ شوی وو اسه ټول پښتانه وختي خبره وشو دا ټول پښتانه پکې ټارګټ شوی دي البته عوامی نیشنل پارٹی لکه په پاتانو کې بیخی په شخصي توګه باندې ټارګټ شوی دا او پرایم ټارګټ د ټولو نه کټ ټارګټ ده خو نو دغه د اجازه خبره بیخی په داګه باندې د دړکې پترس کې دا خبره وکړه چې مسلم لیگ ته دړکه ورکوله خو په هغه کې رښتیا وویل چې موږ دغه کار تاسو سره مخ کوم چې موږ د عوامی نیشنل پارٹی سره وکړو نو دا د ریاست یو اعتراف وو وس کار اجازه راغلی وی او د ریاست په نمائندګۍ راغلی وی او دا ویلی وی چې یو واقعي د ان پی سره کم کار شوی دی کم شهیدانی ورکړی دی دا د ریاست د پالیسۍ د لاندې دا کار شوی دی
جی
یا د ریاست چې کم د ستراتیژیک اساسې وی هغه دا کار کړی دی او زمونږ مطلب په کار یا په پټه په ملاتړ باندې شوی دی او د دې موږ معافي غواړو نو بیا به موږ دې چې اوس ښه کار وشول او دغه نه نواتې ټیک وا او دا اعتراف یا ساتو کړم اوس خو یا شا یو مشخص یو انډیویډوال ته هیڅ راغو چې ما خبره چې کوم دی غلطه انټرپریټ شوی دا یا زما دا مطلب نه وو زه معافي غواړم د دې سره خو هغه خبره نه ورکیږي کوم چې رښتیا دي کوم چې عوامي نشنل پارټي ټارګټ شوی و د کارکونو مشران شهیدان شوی دي هغه داوا په ځای پراته ده او دا غي معافي نه ده غوښته
ډاکټر سید عالم محسن صاحب تاسو د ټروت کمیشن خبره کوله د باس مهم وورید دا د کم خلک چې قرباني شوی دي بیا تاسو وی چې ردوی دو او یا زره کسان یا دی پدی کی پینزش پیت زره چی دی پختانه دی او دوی چی دی وجل شوی دی پخپلو کورونو که و پخپلو کارونو که نو دی دا پلتن بسنگ کی گی دا پختانه بسوک کی دا تپوس بسوک کی
کسا دادا چی دا با رشی سنگا تپوس بسوک کی نو تپوس خدا من یک بول دن فرز دی او دی حل دا سدی چی دی پاکستان صرف یعنی دی پختانه پولیس افسرانو مثال دور کوئی پیلان نور کوئی شکولی پارلیمان
دی کې دا پښتنه هم دا چې آیا موږ د عوامي نېشنل ګوند نه په دې حالاتو کې په دې سیاسي حالاتو کې او په دې امنیتي حالاتو کې دا توقع کولی شو، یعنی دومره لوی تمت موږ ولې وساتو چې خامخا دا ټولې پښتنې به د ریاست مخې تقدی او د دې ځواب لکه اے ان پی دومره قوي ده، دومره زورور ده په دې پاکستانی سیاست پس منظر کې؟
ګوره دې بچا خلک دې زورور دي، د پاکستان د زورور دي، خو زه اخر خبره نه کوم. زه دا هم چې زمونږ علاج صرف دې چې دې چې ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن څه څه ته وایي چې د دنیا په اته څلوېښت ممکن کې شوی دی چې د کم کې د پاکستان اداره ملي ملل متحد لاندې یو بې طرفه تحقیق وشي چې دا دهشتګرد جوړ کړي چا وو، دا د دهشتګردۍ په نوم باندې جنګ چې کوم وو داسې شوی وو.
صحیح
ده. زما کور، زما سړک، زما انفراسټرکچر، زما مچل، زما تعلیم، زما اقتصاد کبا چا شو؟
ٹھیک ده.
دا د اقوام متحده نه بغیر د پاکستان اجازه یا پاجوا یا عدالت کې سپریم کورټ کې نشته.
بابک صاحب ډېرې خبرې وشوې، ډاکټر درویش اپریدی صاحب هم ځینې مهم نقطې راوچتې کړې او ډاکټر سید عالم محسود صاحب هم د ټروت او ریکنسیلیشن خبره وکړه د ملګرو ملتونو د سوري لاندې. څه وایې تاسو په دې باندې؟ عوامي نېشنل ګوند څه ستراتیجي لري، څه لاره لري، څه تګلاره لري؟
مشران تنقید کوي نو عوامي نېشنل پارټۍ نه داخله توقعات ساتي. عوامي نېشنل پارټۍ به په هر موړ باندې، په هر موقع باندې، په هر لحظه باندې د پښتنو پوس کوي او پچا تک پوس کوي. په دې خوشحالي کو چې زیات خوشحالي کو په یو ځای کې خدای مکه د عوامي نېشنل پارټۍ نه په غیر مخصوص انداز باندې داسې کوتراهي کمی کېږي. دا موږ د ځان لپاره راهنمایي کوي. په دې خبره موږ ډېر زیات خوشحالي دي. دویمه دا چې دا تر اوسه پورې سوره حالات دلته تیر شو، په دې باندې هو سو ډاکټر صاحب په شان او یار درویش کې په شان پوهان نه عام پښتون اولس هم په دې خبره پوهېږي چې دا د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو نه کومه ډرامه روانه ده یا د پښتنو چې کومه نسل کشي روانه ده. دا ډېره واضحه ده. تاسو وګورئ چې لکه دی انټیریئر منسٹر چې کومه خبره کړې ده، بالکل دا خو هغه یو قسم له د ریاست بیانیه بیان کړی دا، خو څه داسې انسان نه دی چې هغه څه غیر ذمہ دار انسان دی. دا چې هغه دلته مرکز ته راغلی دی، هغه په انفرادي توګه ریاست په نمایندګۍ ته راغلی دی. هغه معافي د دې خبرې غوښته چې زموږ د شهیدانو تعظیم کړی. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې په کوم ټون کې خبره کړې ده. د زموږ د شهیدانو تعظیم کړی دی، تضحیک یې کړی دی، معافی لغوی دې نه راغلی دی. باقي خو دا داسې ریاست دی چې دلته په حکومت کې کوم خلک هغوی سره اختیار نه، اختیار خو چا سره وي.
ډاکټر صاحب، مونږ چې کله د دې شمیرو خبره کوو چې کوم خلک زموږ وجل شوي دي یا د عوامي نېشنل ګوند مشران او دغه فعالان وجل شوي دي، یعنی هغه فګر یا هغه شمیره هغه د کوم چې مونږ ته د ریاستي ادارو لخوا یا د میډیا لخوا مخې ته راځي، آیا پښتنو سیاسي ګوندونو یا پښتنو پوهانو څېړنکارانو په دې باندې سم منظم کار کړی دی چې اول خو مونږ دا معلومه کړو چې زموږ څومره خلک مړه دي، زموږ څومره تاوان شوی دی، د دې تاوان مطلب د دې پورا اندازه به څوک لګي، د دې صحیح فیګرز به د کوم ځای نه راځي؟
نه، زما ته نظر خدا سي ته نه تیر شوی، نه مې اوریدلې دي چې دا څه مطلب د هغه کچا باندې، پرایویټ کچا باندې هم دا څه شوی دی. په کار خدا البته هغه وسایل او هغه ازادي، هغه سیاسي ماحول او سکیورټي سچویشن اوس هم نه دي سم چې داسې یو آزاد سروې وکړلی شي چې په دې کې موږ ته تاوان څومره راوختی دی. خو چې هر څومره د ریاست چې کوم منی او ډاکټر صاحب اوس بیان کړلو، دا وړوکی تاوان نه دی. تاوان نه دی د صرف میټیریل یا د وینې او د انسانانو په شکل کې نه، کم زیان رسیدلې دی، کم پښتون کام د یو ټراما نه تیر شوی دی او تیریږي، دغه ټول تاوانونه دي. نو په کار خو ده چې په دې باندې آزادې څېړنې وشي. البته زه نه پوهېږم یا فکر نه کوم چې ریاست به لکه دغه اجازه هم ورکړي.
زه بابک صاحب دراشم. بابک صاحب، تاسو ته دومره معلوم ای کنه؟ تاسو سره بشمیره ای، تاسو سره فیرست موجود دی عوامي نېشنل پارټۍ سره، چې تاسو کم کارکونان وجل شوي دي، خلک څوک، دغه نمونه سو، دغه کورونه چرته دي، دا ټول معلومات شته کنه؟
او ظاهره خبره ده زمونږ د پښتنو سوره شهیدان دی دغه کور معلوم نه دغه نوم معلوم نه دغه کله معلوم نه دغه اساس معلوم نه
ښه جی معلومه نو دا فکر بابک صاحب سومره دی ځکه چې چرته مونږ سوار لسو او اوس چې مونږ خپل خبرونو کې مونږ وی نو مونږ وی چې د زرو نه سیوا کسان ځکه چې مونږ سره صحیح فکر نشته نو دا به سومره کسان ایستاسو د ګوند چې هغه وجل شوی دی
یو مثال در کوم چې د کول بل ورشد باندې مشر بل ورشد باندې چې حمله وشو په یو حمله کې مولس کسان شهیدان شو مولس کسان څنګه شهیدان شو هم دا څه لکه تاسو وګورئ په دې لوړ کې زمون پر جلسه کې جشنی پختونخوا مونږ منځو پاره کې چې دماکاو شو کښ نو شپږ شپې ته پښتانه ته شهیدان شو پر مشر باندې حمله وشو په ټول پښتنو باندې حمله وشو دا خو څه معلوم دی زما موږ خیال چې دا کې مشکل شته یا څه مسله شته ساتي او شو او دا کې لپاره وایي چې پاتې نو وایي او دا خپل چې د جهاد کې دا زمونږه د اګنې په شګر او د پارلیمان په ذریعہ باندې جاری دي تاسو ګورئ چې دا زمونږ پارلیماني ګټه ده دا زمونږ پارلیمان کنه وې په پارلیمان کې موږ نه ناس دا کته موږ نه نشو کولای کوم څه یاره دې شهرو تعلق دی نو بالکل زمانه مخکې دا خبره وشو چې کوم ریاست یا د خپلې پالیسۍ بیان دي لیکن دا د ریاست پالیسي وا دا غیر پالیسۍ بیان دي چې دورا مرګونه وشو تشکونه وشو نو زړه خبره ده تاسو ګورئ چې کله آرمی چیف تاسو یو غا په دې خبره باندې د خپګان اظهار کوي چې دا پردې جنگ موږ پورته راوړ دی کله وزیر اعظم تاسو چې دا طالبان موږ جوړ کړو خدا دا او ضرورت او اوسې ضرورت شته دا خو لکه زما خیال ده دا که د سیړنې دا پر ریاست په خپل اعتراف کوي سوال بنیادی دا دی چې تر اوسه پورې په واقعي دا ریاست د دهشتګردۍ خلاف نو بیا مشکلات څه دي موږ په حکومت دې خبرې ته مجبور کوو موږ په خپل چرچات خبره مجبور کوو دا دهشتګردۍ د موږ لپاره او د ټول دنیا لپاره ناشو دي موږ ټول پښتانه به د بد حال په وجه ډېر د پر خپلې مظاهره کوو چې د دې اور نه ځان خلاص کو د دې عذاب نه ځان خلاص کو دا کم د دهشتګردۍ په شکل کې دا عذاب د پښتنو تصرف د نړۍ د پښتنو په سترو لاله دا
ډاکټر صاحب تاسو د بابک صاحب خبرې واورې دي وغه وی چې موږ پارلماني جهود جدوجہد کو موږ بچ دینو بیا په اخر کې دام وی چې را پرخدله مظاهره وکول غواړي خپل خبرې راته وکي ولار راته وخی چې لار بسی د دغه بحران نه دراوته
بنیادی خبر دادا جی د پاکستان پارلیمان کچر کا د اروپا پارلیمان د امریکا پارلیمان یا د برطانیہ پارلیمان په شان دی نو بیا ورته کو خدا پارلیمان کو پخپلا د باجوا تا چې کله اکستنشن ورکول وو د ټول پارلیمانانو په شمول د پوزیشن چې دا ودنه غواړه د پارلیمان آیا د بوتانو د لاندې نه دی نو دا پارلیمان خود مختار نه دی د خپل پارلیمان خپل ځان ته خپل پچ کړی شي د خپل قاعده د اختلاف نه دی کړی د خپل قانون نه دی پچ کړی د خپل آئین نه دی پچ کړی د خپل ځان نه دی پچ کړی نو دې مان نه شي پچ کړی د پښتون او د بلوچ تنازع چې د پاکستان سره سره کومه مخکې روانه ده او پاکستان کې چې دلنه یوې ادارې ځان مګرمک جوړ کړو ټول ادارې ځان سره وخوړلې نو په دې کې د پښتون او د پاکستان په منځ کې یو خو قومي خپل اداره قومي جرګه دا یو ستاسو حل کې دی شي چې یو آزاد خودمختار او حقيقي قومي جرګه وشي
ها جی
چې تاکي ټول د دې ټول په نیمالي دې نه راځي د دې قرار سره کار کوي نه هر داخ دغه مدارک چې تر څو پورې چې زمونږ کیسه په لیکلو کې نه په ثبوت کې نه په تدلیل کې نه صرف په کنځل کې صرف په ځواب کې مونږ نه کوو مونږ باید چې مونږ ساينسي شو هغه په دلیل چې ورکه چې هغه ما سره دا د جبر شړې د نسبیا په دمړې حمایت څخه پاتې ټول شي نه کوم دي
ډاکټر صاحب یو پارلماني مبارزه دا څنګه چې بابک صاحب وي او یو ولسی مبارزه دا او دنیا ته جهان ته نړۍ ته ځان رسول دي ایا پښتانه هغه شعور هغه پوهه هغه سیاسي ادراک لري چې دا دومره لوی زمواري په وګو والی او د خپل حق یا د خپل ځان ته پوسو کی
قانوني مبارزه یا هر یو تحریک چې دی هغه یوازې لکه مطلب په یو دګر باندې نه وي دا په ډیرو دګرونو باندې وي دا په کلي کوڅه کې وي دا په میډیا باندې وي دا د تعلیمي ادارو کې وي دا بیا په پارلمان او په ټاکنو سیاست ته لري وي موږ دانش ویلې چې یو لکه یو د بل نه خبي دا ستا خپل حالات بیا تا ته ښایي چې کومه یو لاره ډیره غوره ده. ضروری نه ده چې ته یو لاره غوره کړې او نورې لارې پرېږدې. تحریکونه په مختلفو لارو په مختلفو ډګرونو باندې روان دي. پارلیمانی ډګر چې کوم دی د هغې اهمیت مونږ په موجوده حالاتو کې مونږ هغه نه شو د نظر نه غورځولی، بلکې ډېرې ګټې هم راوړې دي. نن چې کوم دغه پی ډی ایم راپاسېدلی دی او دا د جمهوریت او ولسواکۍ خبرې کېږي او فوج به په ضد باندې یو مضبوط فشار په پنجاب کې هم را جوړ شوی دی. دغه آئین چې کوم زمونږ سره یو ریفرنس پوینټ دی راغلی دی، دا ټول د پارلماني سیاست د لارې راغلی دی.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب ستاسو د قیمتي وخت چې موږ له وخت راکوو، موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته. ستاسو ډېره ډېره مننه کوم.
مهرباني کوم.
ډېره مننه جی. زه د خپل اوریدونکو مننه کوم. ډېر خوشاله اوسئ. د الله پامان.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.